ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشي خضر منوریدونکو خراغ لاس دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه اوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې اته بجې دي او د جنوري د میاشتې نهمه نیټه ده زه یم ستاسو کوربنه منظر شهید او اول هم تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پښتونخوا صوبې د اندېښنو وروسته نن د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې هم د پاکستان چین اقتصادي شاهراه په نقشه باندې د لانجمن بدلون په سر ټوله ګوندیز کانفرنس رابللې ده
د دې اول پارټیز کانفرنس کې به د ټولو د پاکستان چې څو سیاسي ګوندونه دي هغه مشران هغه په دې کې شرکت کوي او د دې صدارت دي د بی ان پی مینګل مشر سردار اختر مینګل هغه په دې مشري کوي
د سعودي عرب د خارجه وزیر د دورې وروسته نن د دغه هیواد د دفاع وزیر محمد بن سلمان السعود د پاکستان سفر کوي څېړونکي وایي دی به په پاکستان فشار راولي د سعودي عرب په ائتلاف کې د برخه اخیستو په اړه خپل دریځ په ډاګه کړي
پاکستان کردار چې کوم دی هغه کومه حصه ده هغه باندې به دوی خبرې کوي او پاکستان ته به وایي چې را تاسو خپل پوزیشن کلیر کړئ آیا دی بل تفوج رہی السب خالی و سر ٹریننگ کے امداد کی
د ملګرو ملتونو استازي د شام سفر په داسې حال کړي چرته چې د یاغیانو د ولخی لاندې سیمه کې په یو خار هوایی بمباری کې نه هدیش کسان وژل شوی
مطبوعات وایي په دغه ودانۍ سلور میزایل داغل شوی دي او داسې اندېښنې دي چې په ملبه کې نور کسان هم گیر دي چې ورسره د مړو شمېره زیاتې دی شي
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان او چین ترمنځ د رهداري د پروژې پر سر د جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مشرۍ کې ټول ګوندیز کانفرنس به نن اسلام آباد کې ترسره کیږي راپورونه وایي د نوموړي پروژې په سر پیدا شوي سیاسي اختلافاتو وروسته به د پاکستان ټول مخالفه ګوندونه په دې کانفرنس کې ګډون کوي او چین حکومت هم په پاکستان غږ کړی چې د سیاسي ګوندونو لخوا راپورته شوي اندېښنو ته دې فوراً ځواب ووایي ځکه چې چین غواړي بشپړه پاکستان د دې پروژې نه ګټه واخلي نن په سعودي عرب د دفاع وزیر محمد بن سلمان السعود پاکستان سرخار اسلام آباد ته سفر کوي د دې غونډې مقصد به هم د سعودي په مشرۍ د جوړ شوي ائتلاف په سر خبرې اترې وي د دې نه دوه ورځې وړاندې د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر اسلام آباد ته په سفر تللی وو او هلته یې د وزیر اعظم نواز شریف د پوځ سرلخکر جنرال راحل شریف او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ښاغلي سرتاج عزیز سره لیده کاته کړې وه هغوی په غونډه کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د سخت تاوتریخوالي راپورته کېدو په هکله او د اسلامي هیوادونو د پوځ اتحاد په اړه خبرې کړې وې بلې لورې ته د سوریې شمال لویدیځ کې د شنبه په ورځ یاغي ډلې تر واک لاندې په یوه ښار کې هوایي بمباریو په لسګونو ملکي وګړي وسلوال او بندیان وژلي دي د سوریې بشري حقونو د سار ادارې لا تر اوسه د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې دغه بمباری د سوریې حکومت لخوا او که د ملګري هېواد روسي جنګي الوتکو په ذریعه ترسره شوي دي د څارنې ادارې د راپورونو تر مخه ویل کیږي چې په دغه بمباری کې شاوخوا څلوېښت تنه وژل شوي دي او په لسګونو نوره ټپیان دي پاکستان به د دوشنبه په ورځ د افغانستان سولې پروسې خبرو اترو کوربتوب کوي په دې غونډه کې د افغانستان په ګډون چین او امریکا متحده ایالات به هم برخه اخلي د افغانستان بهرنیو چارو ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ویلي دغې جلسې کې به د افغانستان سولې خبرو اترو په تګلارې باندې بحث کیږي دا پریکړه د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحید شریف د کابل دورې پر مهال شوې ده اسرائیلي پوځیانو د دوو فلسطینیانو د وژلو راپور ورکړی دی هغوی ویلي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوله کله چې دا دوو تنو په اسرائیلي عسکرو د چاقو په ذریعه حملې هڅه وکړه اسرائیلی پوځیان له تیرو درې میاشتو راهیسې په لسګونو داسې پیښو راپورونه ورکړي چې ګونې په فلسطینیانو په دوی د حملې کوشش کړی. په دغو جګړو کې 22 اسرائیلي او لږ تر لږه 140 فلسطینیان په ډزو وژل شوي دي. د جرمني کولن ښار کې د نوي کال پیلېدو جشن کې ځینې غلاوې او د خلکو سره جنسي زیاتۍ هم شوې وو چې له کبله یې نوموړي ښار کې په لسګونو د فار رایټ یا مهاجرینو پر ضد ګوند غړو یو لوی احتجاج وکړو. د دغو پیښو تورونه شمالي افریقایانو او عربانو باندې لګېدلي دي.
د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اورېدل.
درمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وا ریډیو خبری خبرونه ده او رازو خپلونی ریپورت ولوري ته مونږ غواړو تاسو ته تفصیل از مونږ د همکار حمید سمسور نه وړاندې کو چې دا مهال د ټلیفون په لیک از مونږ سره راغلی دی. څنګه چې د پښتونخوا صوبې د اندېښنو وروسته نن د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې هم د پاکستان چین اقتصادي شورا په نقشه کې د لانجمن بدلون په سر ټول ګوندیز کانفرنس رابللی دی. د دې تفصیل به تاسو ته وړاندې کوي. ستړي مشه حمید سمسور، په خیر اخلي. که تاسو د دغه غونډې یا د دغه کانفرنس تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړئ او دا هم ووایئ چې په دغه کانفرنس کې کوم ګوندونه ګډون کوي.
دا کانفرنس دی یا کوم دغه غونډه چې دا د بلوچستان نېشنل پارټي چې دی هغه راغوسته ده. د اختر صدر اختر منګل ډله ده دوی په اسلام آباد کې راغوسته دي. دا د ټول سیاسي ګوندونو چې پاکستان کوم ټول مقدس سیاسي ګوندونو دی هغه ټول ورته دي چې ګډون کوي. بلوچستان نېشنل پارټي چې دا هغه حق کوي چې کوم دلته د کاشغر څخه تر ګوادر پورې کوم لوی لار ده او خاص کر په دې کې تر ټولو مهم مرکز چې دی هغه ګوادر ګڼل کېږي. دوی هڅه کوي چې دلته دغه پروژې کې ستې تر ټولو زیاته برخه چې هغه ګوادر ته ورکړي او دوی غواړي د ګوادر کنټرول چې دی هغه د بلوچستان حکومت ته ورکول شي. نو په دې ترڅ کې یو شمېر د ګوادر چې کوم خپل مسایل دي اشتین دي چې هغه کې هم شامل دي. بلوچستان نېشنل پارټي چې دی هغه دریځ لري چې د کله د ګوادر ښار چې دی یا کوم د پروژې چې پرانیستل شي نو په ګوادر کې دي ګڼ شمېر خلک چې دي هغه به له نوي سبو د فرهدي چې دوی دریځ دا دی چې په دې لږه به د بلوچستان چې کومه آبادي ده هغه به بدل شي او دلته چې کوم خلک راشي د دوی کوم د بلوچ کوم شمېره د هغو اقلیت بلوچ چې هغه به په اقلیت کې بدل شي او دوی غواړي چې دلته ټوله سیاسي ګوندونه چې دي هغه راوغواړي او د ګوادر چې کوم شتون دي هغه کې او دغه ډول هلته په ګوادر کې شي د څښلو اوبه نشته نورې شي د روغتیا او د تعلیم اسانتیاوې نشته. دوی غواړي چې بلوچستان هڅه چې ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه په دې باندې سلا کې چې دوی د مرکز و مخ ته ودروي او چې کوم پنجاب صوبه ده هغه پر دې باندې مجبوره کړي چې دغه لاره چې دا د غربي لورو باندې را بدله کړي چې په هغه کې کوم قبایلي سیمې دي خیبر پښتونخوا ده او بلوچستان چې کوم سیمې دي دا شاملې دي او پر دې باندې بدلې کړي او کوم دا کوم پر دغه مرکزي لویه پر دغه لاره باندې کوم د انرژي کوم مرکزونه دي دا د بلوچستان په لوري د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو په لوري باندې دغه پرانستل کړي.
ها ډیر زیاته مننه چې تاسو دا تفصیل وړاندې کو تاسو ته خو وخوړو. د وایس آف امریکا امریکا دی ورجو خبری خبرونه تا واشنگتن دی سی نه خوږه خبر منوریدون کو د قومي وطن پارټي مشر افتاب شیر احمد خان شیرپاو د دی ورجو سره د خبرو پر مهاله ویل دي ک مرکزی حکومت د سی پیک یا د پاکستان او چین ترمنځ د راداري د پروژې په حق له د خیبر پختونخوا غوښتنې په نظر کې ونیولې، نو دوی به په اسلام آباد کې لوی احتجاجونو ته لاس ورپورې کړي. دغه مرکه زموږ همکار نوشروان قلندر کړې ده، او راځئ چې په ګډه سره واورو.
دا شروعنا دا منصوبه چې هغه شوې ده، نو دوی داسې یو رویه اختیار کړې ده چې کله یو خبره کوي کله بله خبره کوي، او تضادات دي په دې خبرو کې. دوی چې شروع کړې ده مرکزي حکومت ته، دې لپاره چې یاره مغربی کوریډار به جوړ نشي، دا به نه جوړ موږ په دې هغې باندې په مشرقي هغې باندې به دا گوادر تو رسو بیا دے سر چی دا ٹول ارت اتر لیشی دا انڈسٹریل سے بیا خود دوبارہ آگا نکی گی. نو پدے لیا سرا جما پخل پختنو پدے مانے بالکل منگا ٹول دا بدگمانی دا چی بھئی دا دے کے دا منگا خیگر منگا نخ کاری دا ارت سے چکی گی دا پنجاب دا پارا کی گی، اور پنجاب کے بعد کارخانے ملگے پنجاب کے بعد ترقی مراشی ہوگا مخین نو پدی لیا سرا اس منگا یو آگا آغشت دے یو موقف اختیار کرے دے کو التا صوبائی حکومت تے چیف منسٹر آگا وی احسن اقبال وی جی آگا شو ڈرو کرے ادا پا اخبار نو کے مراولے ولے بنے راولو منگا خو یو منگ سر یو جاتی ہے کہ منگا خو بیدا عوامو ترجمانی کرو او دوی چې قراردادونه په اسمبلی کې پاس شوي نه قراردادونه دې لپاره پاس کیږي چې مونږه د عوامو ترجمانی کوو، او عوام دا غواړي چې را زمونږه دا
نواز شریف صاحب یو احسان اقبال رالی گی او هغه هم چې ال تراش نو بیا دروغ وی دوکه کی د مشران له پخپل نواز شریف صاحب کو ابتتال زی مولانا فضل الرحمن صاحب ځان سره ودری د ان ایچ ای د منصوبه ابتتال کی دا دونه به توکری د پښتنو مشران چې دی کوي د دې مقصد سره د دې بیا په مستقبل کې نتیجې ډېر بد نه وي د وفاق لپاره.
نو بالکل بھائی کو استاد خیالی نو چې نواز شریف صاحب باندې تکلیف راغلو دا دلته اسمبلی کې ټول موږ یو موقف اختیار کړو چې بھائی موږ د جمهوریت سره ولاړ یو، موږ د عین پاسداری کوو، موږ د پارلیمنت پاسداری کوو. نو هغه وخت خو موږ د سره مرسته وکړه، اوس دې وخت کې کو دې داسې کوي نو دا خو زما په خیال د برداشت نه بار ده، او پکار دار چې دې کې سمره وخت یې دیږي نو دا حالات نور مزید خرابې دا سرمایه کاری کیږي او هغه کې موږ خپل حق نه ملایويږي. نو دا دې اوس شپږ سلويخ عرب ډالر او کې زمونږ پکې صرف دوه عرب ډالر زمونږ پیسې کې رسیدلی نه. دا غصدي بدې لیا سره کوچینم دا د خدا منصوبه دا کوریډور شروع کړی دی، نو هغه خپل هغه علاقې آبادې چې کم پاسمنده وي مخکې، نو زمونږ کم از کم دا حق جوړی دی کنه. نو بدې لیا سره کو نواز شریف صاحب په دې کې څه پہل ونکو، نو بیا موږ سره بل لار نشته چې موږ با نور راس اقدام طرف ته ځو. او زمونږ خدا موقف ته زمونږ لپاره چې سامرا د پښتو دا سیاسی پارٹی دی د پښتنو مشران دی هغه به یو کید خراکا کی یا به یو طرف ته د پښتنو د حقوق سره به یا به د دوی د مرکزی مفادات او طرف ته خپل هغه کی جو کو کی تو کا غاف قسمی او دا بوله چې ادم را تکلیفات را د رامنتیشن نو دام سي بیا به ان شاء الله تعالی خپل جزوجہد کو.
ډیر مننه افتاب احمد خان شیر پوسه چرا سره.
ډیر مننه.
کو څنګه چې تاسو ته وړاندې مو هم په خبرونو کې ویل چې د سعودي عرب د خارجه وزیر د دورې وروسته نن د دغه هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان السعود د پاکستان سفر وکوي، او څېړونکو وایي چې دی به په پاکستان باندې فشار راولي او د سعودي عرب په ائتلاف کې د برخه اخیستو په اړه خپل دریځ په ډاګه کړي. په دې حقله زموږ همکار کلیم افضل د ډیور جیو سیړنکار په نیویارک کې د پیر زبیر شاه سره خبرې کړې دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
یو خو چې کوم دا ویزټس دي دا په ډېر خاص ټایم باندې دي او د دې نه مخکې څنګه تاسو وویل چې خارجه وزیر راغلی او اوس چې کوم سره روان دی هغه یو خو دفاعي وزیر هم دی او بل ډپټي کراون پرنس دی. نو دا محمد بن سلمان او دا ډېر مهم کس دی نن سبا په سعودیا په حکومت کې او دوی په خاندان کې. او د اصلي مقصد چې کوم مونږ ته ویل کېږي هغه دا دی چې کوم دوی دا څلور دېرش ملکونو یو ګروپ چې جوړ کړی وو چې دوی ویل چې مونږ به تر هر ګرې خلاف جنګېږو او یو ګروپ کړی نو هغه کې به پاکستان کردار چې کوم دی هغه کومه حصه ده هغه باندې به دوی خبرې کوي او پاکستان ته به دا وایي چې را تاسو خپل پوزیشن کلیئر کړئ او په کوم لیول سره پاکستان دوی سره مرسته کوي پکې آیا دوی بالته فوج لري هلته به خالي ورسره ټریننګ کې امداد کوي. دا ټول خبرې به داسې ویل کېږي چې دوی په دې ویزټ کې ډسکس کوي.
خاپیر صاحب تاسو خو دا خبره وکړه چې دوی به مطلب د هغې چې کوم څلور دېرش هېوادونو ائتلاف جوړ شوی د اتحادیه د هغې په په حق باندې به خبرې کوي. خو خبره اوس پښتنه دلته دا کیږي چې آیا چې د دې چې کوم تفصیلات وي دواړو ترمنځ چې کوم خبرې کیږي نو آیا دا به د پاکستان چې کوم پارلیمان دی یا چې سیاسي مشران دي یا ولس دی هغوی ته به د دې مطلب د ټولو خبرو چې کوم تفصیلات دي دا به هغوی ته هم ښکاره کوي. ولې چې تیر زیارت پر ورځ باندې په قومي اسمبلی کې احتجاج شوو چې دغه ټولې خبرې دې ښکاره کړي او دغه سیب که تاسو میډیا هم کتلي وي اوریدلي وي چې پاکستان کې احتجاجونه هم شوي نو د دې احتجاجونو د مشرانو احتجاجونو یا د ولس احتجاجونو څه مقصد کیدای شي دا وخت کې په داسې وخت کې چې پاکستان په داسې حالاتو کې گیر دی؟
اوس پاکستان نور تاسو خبره ټیک د پاکستان داسې حالات کې دی چې دی به سعودي ته ښکاره وایي چې دوی څه کردار به وي پر روان ورځو کې اسپیشلی د ایران په طرحه کا اوس پورې که تاسو سوچ کړئ سرتاج عزیز چې کوم دفاعي د خارجه امور مشیر دی هغه نن دا بیان ورکړی هغه ویلي چې پاکستان به اول خپل ګټې ته ګوري او پاکستان داسې وخت په انتظار دی چې هغه سوله طرف ته کوشش وکړي. او ایمان دې خیال چې سعودي به په دې خبرو مزید دوی راضي کړی شي هغوی به دوی نخکاره ډیمانډ کوي هغوی ته وایي چې خپل پوزیشن کلیئر کړي. او پاکستان هم دکه پاکستان داسې په پټه ایمان دې خیال چې دوی څه ډیل کولی شي نن سبا سوشل میډیا زمانه ده پارلیمنټ دی د مخکې هم پارلیمنټ ورته وړاندې کړی و چې کله یمن ته دوی فوج ورنه غوښتی وو پاکستان ورته پارلیمنټ وویل چې پارلیمنټ دې حق کې نه دی. اوس څنګه تاسو خبر وکړئ احتجاجونه شروع دي په پارلیمنټ کې هم پارلیمنټ نه بهر خلک دې رول خلاف دی نو پاکستان په ډېر ټایټ پوزیشن کې دی او پاکستان هم دې سره سعودي خپه کولی نه شي. سعودي نواز شریف ذاتی ډېر زیات نږدې تعلق دی ورسره سعودي ډېر زیات پاکستان امداد کوي معاشي اقتصادي لیول باندې نو مونږ ته به خورمانده دی خیال چې پاکستان په پټ لاس داسې په پټه خوله داسې فیصله ورسره کولی شي څه به وي هغه به ښکاره به وي.
صحیح خبره ده. پیر صاحب سعودي عرب او ایران ترمنځ هم که تاسو فکر کړی وي تعلقات ډیر زیات خراب درجې ته رسیدلي دي اولس ترمنځ هم نفرت سیوا شوی دی. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ملګرو ملتونو بان کی مون ته یو خط لیکلی دی په هغه کې دوه خبرې کړي دي. یوه خبره خو هغه وایي چې سعودي عرب چې دی فرقیز نفرت خوري. دویمه خبره هغه کوي چې ایران نه غواړي چې په خطه کې حالات په دغه مسلې باندې نورې سیوا شي. څومره صداقت دی د ایران په دغه خبرو کې یا د سعودي عرب چې کوم دا وخت چې کوم حالات دي سعودي عرب چې کوم خبرونه بیانونه جاری کوي چې دې سره به دا خطه چې دی بالخصوص د عرب نړۍ چې په دې کې حالات بس تر څومره حده پورې خراب درجې ته تللی شي یا په دې کې څه سوله راتللی شي تاسو ګڼئ په دې باندې؟
دا خو اول خبره دا ده چې دا سیاسی خبرې دی دوی دواړه ملکونه سعودي او ایران د خپل اثر او د خپل د مسلک اثر زیاتولو لپاره یو سیاسي جنگ دی چې هغوی ته دوی مذهبي رنګ هم ورکړی دی او مذهبي رنګ شته هم پکې او دا جنگ ډېر مخکې نه دی. دی بیا اوس د عراق کې کیسه ډېره خرابه شوه چې هلته یو شیعه مسلمانانو حکومت راغی هغوی سنیانو سره حالات ټیک نو هغه په منځ کې دایښ راغی دا ځان خبره ده اوکه جنگ لاړو بیا شام ته شام کې وسلته سعودي او ایران خپلو کې لګیا دي دا یو جنگ دوی سپورټ کوي دواړو طرف ته سعودیا چې کوم دی هغه ګروپونه سپورټ کوي چې کوم بشر الاسد خلاف دي او ایران بشر الاسد حکومت سپورټ کوي لکه جنگ بیا لاړو یمن ته نو ایمان ته خیال چې تاسو سعودیا دا سعودیا بلک زیات هي صحیح پکې په دې حالات خرابولو کې خو ایران هم پکې لاس ته او دا دواړه ملکونه دي او دوی یو سیاسي او مسلکي جنگ دی چې کوم دوی خور کړی دی او ما اندازه دا ده چې څنګه دوی دا حالات روان دي او چې څنګه طریقې سره سعودي دا دیر سلور دیر ملکونو اتحاد جوړ کړی دی او پاکستانیان ملک راولي ځان سره نو ما اندازه دا ده چې دین سره به دا مسلکي چې کوم جنگ دی مسلمانانو منځ کې دی کې به اضافه کیږي او حالات به مزید خرابیږي مشرقستان هم او مشرقستان بهر مونږ په علاقو کې مونږ په طرف ته هم
پیر صاحب تاسو ډیره مننه چې مونږ سره خپل نظر شریک کړو
ډیره مننه
اوریدونکو د خپرونې په دې ځای کې وخت شوې مطبوعات ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده راځي چې په ګډه سره واورو چې تاسو لپاره کومه موضوع راخستې
په سعودي عرب کې د شیا عالم د شیخ نمر ال نمر په پانسای د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د راپور ته تو غواخ په بابلا نن هم په امریکانو اخبارونو کې مختلف قسمه ریپورتونه مضمونونه مقالې او مباحثي چاپ شوې دي د امریکای په آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی کې د شیخ نمر د جون او د سیاسي او مذهبي مبارزو په بابل د نامتو لیکوال ټوبي میتیسین یو تفصیلی معلوماتي ریپورت چاپ شوی دی د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې شیخ نمر ال نمر د دنیا واحد داسې شهید دی چې خلکو ته د شهادت په حق له صحیح علم لانیشتا فارن پالیسی خپل رپورٹ کی جاتے چې د شیخ ال نمر د پانسای ورستو ګړ د مشرق وستا کې هر تن د هغه جن او مرګ د خپل سوچ او انداز مطابق بیانای ایران او د سیمه شیا تحریکونه د شیخ نمر قتل د سعودي عرب د بی انصاف سیاسي نظام د یو ثبوت په توګه بیانای د سعودي عرب ملګری شیخ نمر د ایران د یو داسي ملګری په هیڅ پیش کوي چې ترهګر او توندرا وو ډیر نور وای چې شیخ نمر د سعودي عرب د شیاګانو د تحریک د حزب الله الحجاز مشرو دی تحریک په کال 1980 او په کال 1990 کې د سعودي بادشاہت دړنګولو حاصل کړی دی فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاتای خو حقیقت دا دی چې د ایرانی او سعودي مشرانو د داوو برک ایران سره د شیخ ال نمر تعلق تل ډیر کړکې چن پاتې شوی دی هغه چری هم د حزب الله الحجاز غړی یا برخه نه دی پاتې شوی بلکې دی په عرب ملکونو کې د راپورته عوامي سیاسي غورزنګ انقلابیانو ته زیات نږدې وو مضمون زیاتی چې شیخ نمر په کال 1980 کې خلیج فارس کې د شیعاګانو د شیرازی نومي تحریک د خورېدو وروسته په سیاسي پرده راښکاره شوی وو شیرازی تحریک د مشرق وسطا په ټوله سیمه کې د عراق د شیا عالم د محمد مهدی ال شیرازی په مشرۍ کې خور شوی وو خو په کال 1981 کې د شیرازی تحریک د سعودي عرب د سانګې د سعودیانو لخوا د چقیدو وروسته شیخ ال نمر ایران ته جلاوطن شو په کال 1990 کې د سعودي عرب د باچا فهد په دور کې د یو سیاسي روغې جوړې له سببه شیخ نمر او داسې نور کسان د باچا فهد لخوا د عامې مافیا ورکولو تر مخې سعودي عرب ته راواپس شول خو شیخ ال نمر سره د سعودي حکومت په مخالفت کې پاتې شوي ډیر ملګري د معافینامې مخالف وو البته شیخ نمر په لوزنامه ټینګ پاتې شو او خپل پلرین خار عوامیا کې آباد شو فارن پالیسی لیکي چې په کال 2000 کې سعودي باچا عبدالله زینی سعودي شیاګان په سرکاري ادارو کې مقرر کړ خو د شیخ نمر په دې تسلی نه و او د سعودي شیاګانو د حقوقو د پاره خپل اواز پورته کول جاری وساتل د په کال 2009 کې د شیاګانو د اکثریتي آبادای په علاقه کې د راوتو تیلو په آمدن کې د شیا آبادای د پاره خډیر تیر برخه اوغخته خو د نورختیجی صوبي گورنر د دغه مطالبه اونه منله په کال 2009 کې مدینه کې د شیا حاجی او د سعودي عرب د حفاظتي ځواکونو ترمنځ انخطي اوشوي شیخ ال نمر د دې خلاف ډیر سخت تقریرونه وکړ په یو موقع د سعودي عرب نه د شیا آبادای او د شیا علاقو د بیلولو دړکه هم ورکا فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې شیخ نمر د سعودي عرب د شیعاګانو د سیاسي او مالی حقوقو علمبردارو او په ده د سعودي حاکمانو لخوا د القاعده د جنگیالو د ملګرتیا او د ترهګرۍ الزامونه یقینا چې ډیر ناولي او بی بنیاد دي. د شیخ النمر د ذاتی جون د تاریخ نه معلومه ده چې هغه یو بیباکا انقلابی انسانو او په عرب دنیا کې د زړو عامرانو حکمرانانو د حکومتونو د نسکورولو د پاره عرب ملکونو کې راپورته عوامي سیاسي غورځنګ یو ډېر نادر موقع ګڼله.
قدر منوریدونکو د سوریې شمال لویدیځ کې د شنبې په ورځ یخې ډلې تر واک لاندې په یو ښار کې هوایي بمباریو په لسګونو ملکي وګړي وسله وال او بندیان وژلي دي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
په شام کې د بشري حقونو د سار ډله وای د ادلیب صوبې په مرات النومان خار کې په یو عدالت او ورسره پیوست په یو جیل تر سره شوی هوایی بمباری کې نږدې یو کم سلویخ کسان وجل شوی. دا معلومه نه ده چې دغه بمباری د روس جنگی جازونو کړی او که د شام، خو دغه سیمه د شام د مخالفه یاغیانو په ولقه کې ده چې اکثره پې د شام او روس جنگی جازونه بمباریانې کوي. مطبوعات وایي په دغه ودانۍ څلور میزایل داغل شوي دي او داسې اندېښنې دي چې په ملبه کې نور کسان هم گیر دي چې ورسره د مړو شمېره زیاتېدای شي. په روس نیوکې کېږي. په شام کې د تیر ستمبر راهسې د صدر بشار الاسد په ملاتړ کې په مخالفه یاغیانو بمباری کوي. ولی روس دغه تورونه ردوي او وایي د اسلامي ریاست په نامه د وسلوالو یا داعش تر څنګ په شام کې د ټولو ترهګرو په ضد یو شان پوځي عملیات کوي چې په شام کې سیاسي حل ته لاره هواره کړي. په شام کې تیره میاشت د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا د خبرو اترو دپاره د یوې منصوبې د منظورۍ وروسته دغلته جګړه نوره تیزه شوې ده. په دغه منصوبه په لومړي ځل روس او امریکا دواړه متفق شوي دي. د خبرې اترې به د جنورۍ د 15مې نیټې نه په جنیوا کې شروع کیږي چې ورسره په شام کې د کال 2011 راهسې رواني خانجنګۍ د ختمېدو هیلې پیدا شوې دي چې تر اوسه پکې د 2.5 لک نه زیات خلک وژل شوي. د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا د خالی په ورځ د شام دوره وکړه. په دې موقع ورته د شام حکومت تسلی ورکړې د سولې په خبرو اترو کې به برخه اخلي، خو غواړي چې د وړاندې نه ورته دا معلومه شي د مخالفه ډلو نه به پکې څوک ګډون کوي. د شام خارجه وزیر ولید المعلم ویلی دی دا خبره ضروری ده چې د نوی سفارتي تګلارې لاندې په شام کې یو شمېر مخالفه ډلې ترهګر وبللی شي. شام هغه ټولې ډلې ترهګر ګڼي څوک چې د صدر بشار الاسد د تختې اړولو دپاره مبارزه کوي. د خارجه وزیر د دغې غوښتنو سره په جنیوا کې کیدونکې د سولې خبرو اترو کې نور مشکلات راپیدا شوي دي، خو د ملګرو ملتونو استازي ډی مستورا هیله څرګنده کړې ده ټولې ډلې به په دغه خبرو اترو کې برخه واخلي. نوموړي ویلي د شام حکومت ورسره په دې سلا شوی دی چې د مخالفه یاغیانو د ولقې لاندې سیمې چې د لبنان پولې ته نږدې دي هلته به د مدایا ښار او د ادلیب صوبې دوه نورو کلو ته خوراکي توکي رسول کیږي، چرته چې ملګرو ملتونو اندېښنې ښودلې دي که په وخت ورته امداد ونه رسي نو نږدې 26000 کسان د لوږو تندو نه مړه کېدای شي. د ملګرو ملتونو استازي ډی مستورا ویلي شام ورسره په دې سلا شوی دی چې په دغه درې واړو سیمو کې به امدادي ادارو ته د ورتګ اجازت ورکوي.
د ویتنام واکدارانو په ویتنام کې د بشري حقونو مرستیال نیون وانډای د دسمبر په 14 تاریخ نیولی دی. امریکا د نیون وانډای په نیوو ډېره فکرمنده ده. په ده باندې د قامی سلامتیا متعلق د ویتنام د قانون د اتیایم شکلان دی د مملکت خلاف د پروپیګنډي کولو تورونه پوری کړی شوی دی. دا هم هغه تورونه دي چې تر مخه دی په کال 2009 کې هم څلور کاله قید کړی شوی و. که دی مجرم ثابت شو نو دریونه تر 40 کالو پورې د قید سزا ورته اورولې کېدی شي. ښاغلی ډای د ریډیو فری ایشیا یا آر اف ای د پاره کله کله بلاګ لیکي. د ریډیو فری ایشیا سره خپله یو تازه مرکه کې د حاکمانو لخوا په ده د ویرو ترهو تیرولو حال تیر کړی دی. دینه علاوه واکمنو لوانګام نومي یو آزاد ټیوي چینل لا کارکونکو باندې هم ویرې ترهې تیرې کړي دي. دې ټیوي چینل د تیر اگست نه کار شروع کړی دی. دینه علاوه خاغلی ډای نیان صوبه کې د هغو پولیسوالو په باب له رپورت درج کړی وو چې په 6 دسمبر دی وهلې ټکولې وو، ځکه چې دغه وخت د بشري حقونو په لړ کې د یوې غونډې بندوبست کړی وو. امریکي ویتنام ته په کلکه سره ویلي دي چې خپل قوانین او عمل د خپلو نړیوالو ذمهوارو او لوزنامو سره په سمون کې کی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ترجمان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې مونږ د ویتنام حکومت ته ویلي دي چې په حق وینا بندیوان ساتلې شوی ټول بندیان خوشی کی او په ویتنام کې هر چا لدا اجازه ورکړي چې بغیر د څه انتقامي ویری د خپلو سیاسي خیالاتو سرګندونه کولای شي.
وایس اف امریکا
دوی ورډیو اوري.